خاطر که افغان خزه تحصیل کرده شي او یا دوی پیشرفت وکړي نو دوی پیشرفته ټولنه به ولري، او کله چې زموږ ټولنه پیشرفته شو نو پیشرفته شو نو په دې وخت کې زموږ همسایگان د دې نه ډار لري چې موږ به خپل حقونه د هغوی نه وغواړو، ځکه چې اوس د افغانستان دغه ګاونډي هیوادونه د دې نه ډار لري چې که افغانستان نن یا سبا جوړ شي نو هغوی خپل افغانان خپل حق د هغوی نه غواړي، او هغوی د دې دپاره چې زموږ حقونه موږ ته رانه کړي د دې دپاره نه غواړي چې زموږ ټولنه موږ یو پیشرفته ټولنه ولرو او یا هم افغانستان جوړ شي او یا افغانستان کې جنګ ملي. نو په همدې خاطر همیشه هغوی غواړي چې افغانستان وضعیت خراب وي، افغانستان یو آرامه او آباده هیواد ونوسی تر څو هغوی هغه خپل مطالب او هغه خپل فائدې ترلاسه کړي.
مننه.
نو دا افغانانو کلتور ده او نه هم زموږ خپل دین کې.
مننه غلی سادات. قدسی جان استاست خبر پښتنه وکم د افغان شوز او جنو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د طالبانو دغه پریکړه چې د شوز پر وړاندې کړې دي دی ظالمانه بللې دي. دوی او د امریکا د بهرنی چارو وزارت چارواکو مخکې هم او اوس بیا ویل دي چې دوی به د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. ستاسو په نظر د نړیوالو د افغانانو ترڅنګ درېدل په څه معنا ده، او تاسو څه هیله لري له دوی څخه چې دوی باید د افغانانو لپاره څه وکړي په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو لپاره؟
زه فکر کوم یو خداخر ټول سیاست خبره ده، دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات صورت ونیسي، خپل منځونو کې کومه ستونزه ده هغه باید حل او فصل شي. لکه نور هیوادونه کې تاسو وګوري ټول نه زیات فیمیل ټول خپل ښوونځیو ته ځي، درس وایي، هغوی ته داغوی حقوق یعنی ډېر زیات دي. خو بدبختانه کله چې راشي زموږ هیواد کې وګوري یوازینی څوک چې نشي مکتب ته تللی، پوهنتون ته نشي تللی، مدرسه یا کورس ته نشي تللی هغه نجونې دي. نو دا خو ظلم ده، داسې باید ونه شي. دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات دوشي دی خپل منځونو کې خبري وکي، او د جامع جهاني نظمون غم دا غوښتنه ده چې یعنی دا موضوع باید حل شي، او بیرته د انجینر خپل مکاتب او پانتونونو ته روان شي، خپل بیرته یعنی درسونه بیرته شروع شي، ځکه دوی ځینې وخت وایي چې مشکل نصاب کې ده. نو ولې هغه نصاب خو تاسو لکه الکانو ته هم تدریس کوي، مشکل نشته، مخکې هم په هغه نصاب مونږ درس ویلي، اوس هم مونږ په هغه نصاب درس وایي، هیڅ مشکل نشته. خو نه پوهیم چې دوی اصلي هدف څه ده، ځکه یو هیواد لکه خارجي ملکونه دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی غواړي چې په دې د دې طریقې چې دا پانتونه مکاتب بند کړي، نه پیږم چې دوی غواړي یعنی د دې مطلب څه کول دي. په دې مونږ اصلا نه پوهیږو، خو زموږ یوازې غوښتنه هم دا ده، ځکه ډېره سخته ده چې یو جلی یا هر ورځ خپل درس پانتون ته لاړ شي، او یو ځلې ټول ورځ کور کې پاتې شي، نو هغه ډېر لکه ذهني فشار ډېر ور باندې واردېږي، استرس لري ډېر، یعنی به ورته سخته وي، روحي او د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
مننه. زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی سادات له اغلی خورم سره زموږ د ټلیفون اړیکه شکیدل د موږ هڅه کوو چې دوی بیر تراولو د خبرونی سره واصل سي. خو تاسو څه خبره پښتنه وکم دلته زموږ دینو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پر فیسبوک باندې پریرشي دي. شاکر الله په نوم باندې یو کس موږ ته لیکل دي چې قران او اسلام شوه ته اجازه ورکړي د چې مکتب ته ولاړ سي، خو اوس موږ د قران ومنو که د طالب ومنو. او عثمان نوري لیکل دي اول په اول کې چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم سول لږ امیدوار وم چې د قدرت جزيره ختم شي، هر څه به ښه شي، خو اوس یې پر اتاک سخت پښیمانه يم. یو بل اوریدونکی اماراتي وقار لیکل دي چې طالبان د ویزو په بندیز خبر لانه دي، ځکه خارجي سفرونه ورته خارجي سفرونه ته ضرورت نه لري. زه غواړم غلی سادات تاس نظر په دې مورید کې واخلم، آیا رښتیا هم طالبان خارجي سفرونه ته ضرورت نه لري؟ دغه په دوحه کې او د دوحه په دفتر کې چې طالبان کار کوي د خلک خو هم په ویزو باندې دي، او په نورو ګڼو هیوادونو کې طالبان استاګ راتګ لري، آیا رښتیا هم دغه ویزیت دوی اړتیا نه لري؟
متاسفانه دا صرف یو خبره ده چې ویزه هغوی باندې بندې شوې دي، یعنی ډیر مملکتونه شته دي یا ډیر هیوادونه شته دي چې هغه ته ویزه ورکوي. اول موږ خپل شاوخوا امتیازان یا ګاونډي هیوادونه ته ګورو. رسامت شته دی که طالبان باندې ویزه بندې هم شي، نو د هغوی بادارانو ته ویزه ورکول کیږي او د دوی په نمایندګۍ د دوی باداران خبرې کوي. نو دوی اصلا امکان لري چې دوی ته ویزه اصلا اهمیت ونه لري، یا صرف دغه یو خبره وي. کله چې دوی اوس هم بهرني هیوادونو ته دوی تګ راتګ لري، نو د ویزه د کوم ځای نه دوی باندې بندې شوي دي، د کوم مملکت نه دوی باندې ویزه بندې شوي دي. دغه یو یا دوه مملکتونه چې دوی باندې ویزه بندې کړي، نو د دوی بادارانو ته بیا ویزه ورکوي. دا متاسفانه دا بیا هم سیاسي خبرې دي او بیا هم د طالبانو د تقویه کولو یو لاره ده. که هیوادونه غواړي چې په رښتیا هم افغانو ښځو سره او نجونو سره مرسته وکړي او د دوی په حمایت باندې غږ پورته کړي، نو طالبانو باندې چې ویزه بندوي د طالبانو سره سره باید هغوی د بادارانو باندې هم ویزه بندې کړي. هغه مملکتونه چې طالبان حمایت کوي، هغه مملکتونه چې همیشه د دوی تر څنګ ولاړ دي، هغوی باندې هم ویزه بندې کړي. نو هغه وخت به موږ پوه شو چې رښتیا هم اوس ټول دنیا موږ سره یو ځای دی او ټول دنیا یو ځای موږ سره ولاړ دي. نو متاسفانه هغوی وایم چې هغوی کنی دي، هغوی نمائندگان شته دي چې د هغوی نه په هر مملکت کې نمائندگی کوي او د هغوی طرفداری کوي ترڅو وشي کولای چې طالبان حمایت کړي.
مننه قدسی جان، استاس څخه په دې مورید کې پښتنه کول غواړم. کله چې تاسو درس وایې په دې تیرو کلونو کې چې د جمهوریت نظام په افغانستان کې هغه مهال، آیا دا حقیقت لري چې انجونی یعنی حجاب سم نه و، یا دا چې دوی د الکوانو سره یو ځای درس وایي؟ که تاسو ستاسو تجربه د مخې انجونی جلاوي الکوان جلاوه او د انجونو په خپل حجاب کې تلی وراتلی، ځکه چې ډېری مواردو کې دا سه هم ویل کېږي چې طالبانو ځینی وختونه ویل دي چې د حجاب موضوع مطرح ده، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
نا موافق نه یم، ځکه هغه دروغ وي. لکه جمهوریت نظام کې مونږه الکان او جلکیان ځینی په لکار پنځي به فرق کړل، خو زموږ خپل پنځي کې به الکان او جلکیان یو ځای وو. او تاسو به باور نه کیږي چې جلکیان به پوره خپل حجاب مراته، لکه څنګه چې اوس ان حجاب مراته وي هم دې حکومت کې مهارت کې هغه وخت هم خپل حجاب مراته، هیڅ کومه ستونزه کوم نیمګړتیا وي به حجاب نه مراته لکه نه. خو دې اوس چې یعنی دوی خبرو تراش دوی چې یو خبر هم شي چې دوی امدا پانتونی مکاتب بند کړي، د دوی یو ځین خبر هم دا ده چې دوی حجاب نه مراته. خپل زمونږ پانتون کې دوی نه مسوم مولوی صاحبانه راغلي موختوی چې تاسو باید تور ټیکرای نه پیغام د سیده سیده کالی باید تاسو غوډي مونږ ورته په سر سره قبول کړي، ځکه مخکې زمونږ امغه حجاب اوس زمونږ امغه حجاب اوند نور هیوادونه د نور ممالک په سیر یعنی زمونږ یونیفورم نه ده، زمونږ خپل حجاب ده او ست شریعت وي. په دې خو مونږ ټول په یوه سره رقم ته باید کالي واغوندي حجاب مراد کړو. د حجاب مسله اصلا دروغ ده، یعنی دا نه تایید کوم. هغه وخت کې هم مخکې نظام کې ټول یعنی حجاب مراته ولا اوس هم، یعنی هیڅ فرق پکې نشته.
بلې، او قدسی جانی، تاسو د طالبانو څخه د دوی د حکومت څخه څه تمه لري، څه هیله لري، او څه ورته ویل غواړئ چې نجونې ولې پرېږدي باید درس ته؟ یعنی دوی ځینې موارد داسې یاد کړي دي چې د دوی په نظر باندې دوی وایي چې دوی به یو چوکاټ رامنځته کړي د نجونو دپاره، یو ښه ماحول به ورته جوړ کړي، بیا به هغه مهال ورته اجازه ورکړي و نجونو ته چې ولاړې سي ښوونځي ته. تاسو څه ورته ویل غواړئ په دې مورد؟
نو تاسو خپل هم یعنی فکر وکړئ قضاوت کړئ.
لبته مرغه له قدسیه بابا کرخیل سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ بیرته هڅه کوو چې له دوی سره تلیفوني اړیکه ټینګ کړو او دوی موږ ته خپل نظر ووایي په دغه مورید کې. اغلی سادات، تاسو مخکې چې ما دغه خبرونه معرفي کوله، په دې جریان کې ما یادونه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ منیر اکرم ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه له دین سره تړاو نه لري. او دا د پښتنو کلتور دی. خو د افغانستان دایمي استازي سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي دي چې د پاکستان د دایمي استازي ورستي څرګندونی سامي نه دي او پر شوزو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. چې دا خبره تاسو هم مخکې یادونه وکړه، دغه یادونه هم کول غواړم چې هغه ملاله یوسفزی چې د نوبل جایزه ګټونکې ده، د دې پلار چې دوی هم پښتانه دي، ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکل دي چې منیر احمد باید له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي، هغه پښتانه چې په پاکستان کې میشت دي، ځکه چې د ده په وینا دغه منیر احمد دوی په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې بیرته دوی سپک معرفي کړي دي. د همداراز لیکل دي چې دنجون لپاره لومړی شونځي غازی امان الله خان پرانستی وو، او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه انجونی شونځي ته تللې. تاسو په دې برخه کې یو څه وایست چې څنګه کېدای سي چې دغه خبرې چې پر افغانانو باندې په یو شکل باندې د دوی په اړه باندې ویل کېږي، پر نړیوالو ستیجونو باندې لکه ملګري ملتونه چې سوال یا نور نړیوال کانفرانسونه د افغانانو په اړه باندې دا ډول څرګندونی کیږي په بیلابیلو وختونو کې، افغانان څه کولای سي چې خپل نظر وایي؟ دوی باید څه وکړي چې نړیوالو ته وښيي چې نه، دوی غواړي چې اصلا نجونې شونځي ته ولاړ سي، ښځې د هر کار حق ولري، او دا د یو حکومت دنده ده چې خلکو ته شونځي پرانیزي. بیا دا د خلکو خوښه ده چې نجونې شونځي ته ځي کنه.
په دې برخه کې باید تاسو ته ووایم چې البته افغانان خپل غبرګون ښودلی، ځکه چې کله چې مکتبونه وتړل شو، پانتونونه وتړل شو، د پانتونونو په تړلو باندې سره زموږ ډېر هلکان او ډېر نارینه هم خپل کارونه خوشی کړل، خپل پانتونونه خوشی کړل، یعنی هغه د ښځو په حمایت دا کار وکړ. د دې نه موږ پوهیږو چې دا زموږ کلتور نه دی، او په دې ټول دنیا پوهیږي، په دې ټول دنیا او ټول نړۍ پوهیږي چې دا زموږ کلتور نه دی. او دا چې پاکستان دا خبرې کوي، نو پاکستان خپل ګټه په دې کې ګوري. پاکستان اصلا نه غواړي چې د افغانانو پر وړاندې مکتبونه پرانستل شي. څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل، دا د پښتنو اصلا کوم کلتور نه دی، دا د طالبانو کلتور دی، او هغه کلتور دی چې د پاکستان د خوانه تپل شوی په افغانانو باندې، او دا غواړي چې لکه دایمي ډول باندې دغه کلتور په موږ باندې وتپي. مګر خوشبختانه زموږ نارینه او زموږ هیواد، د هیواد خلک هیڅ کله د دې طرفدار نه دی، او هیڅ کله دا کلتور نه قبلي. دا کلتور د پاکستان د خوانه یا د پاکستان د دایمي اساس د خوانه چې په موږ باندې یو نوم ایښودل شوی، نو هیڅ کله دا به نه منو. او موږ چې دننه په افغانستان کې هم نو سیګو او بهر سیګو، البته دننه هم زموږ خزه او نارینه د دې خبرې نه هیڅ کله حمایت نه کوي، او هیڅ کله نه مني، او نه په بهر کې څوک یې مني. په بهر کې هم میشت افغانان چې دي، نو هغه هیڅ کله دا خبره نه مني، او هیڅ کله دا خپل کلتور کې نه شامل وي، نه زموږ کلتور کې شامل و او نه به شامل وي.
مننه. نو اوس هم لمر سره اغلی وردک بیرته وصل شوی ده. اغلی وردک، لکه تاسو چې واوریدل، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي دي چې پر شوزو باندې لګول شوی محدودیتونه په افغانستان کې د نن عدالت دین سره تړاو نه لري، او دوی ویل چې دا د افغانانو کلتور دی. خو په دغه خبرګون کې ډیرو خلکو ورته ویلي دي چې دای سم نه وایي، ځکه چې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان هغه لومړی افغان و چې د شوزو لپاره شونځي پرانیست او په دا ټول سیمه کې دغه بي ساري اقدام وو. نور هیوادونه د دغه اقداماتو څخه خبر لانه و چې افغانان خپل انجونی شونځي ته لیږل او د کار زمينه ورته برابرول. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې افغانان څه کولای شي چې یو دا ډول دریځ رامسته کې چې نور خلک د افغانانو په اړه پر نړیوال سټیج باندې دا ډول څرګندونی کوي، افغانان څنګه دا خبره خپل بیرته تر نړیوالو رسوالای سي چې نه دوی غواړي چې انجونی شونځي ته ولاړ سي؟
مننه غلی بشیر صاحب، نو په خیر نو چې لکستن زم مختارغله. نو پاکستان دی اول خپل سر په غریبان کې، پاکستان څنګه زموږ په حق له داسې بیانې ورکوي؟ پاکستان ته چا دا اجازه ورکړې ده؟ هسې ټول د خپل سر دی دا خبرې کوي. دا زموږ کلتور نه دی، زموږ کلتور هغه دروند پښتون کلتور دی، د افغانستان افغاني کلتور دی. دوی څنګه ځان داسې ناخبره بولي؟ هسې د خپل سر خبرې دي چې کوي. د افغانستان کلتور د ښه سواد، د ښه زده کړې کلتور دی، دا نړۍ ته معلوم دی. پاکستان څه کاره چې داسې بیانې ورکوي؟ خیر دی، ستونزې به وي، دا ستونزې به حل شي. موږ بلاس بلاس که دلته یو او که افغانان په بهر کې دي، که هر چېرته وي، انشاءالله چې دا ستونزې به حل کېږي. دا به تر ډېره داسې دوام ونه کړي. خو دوی دی د خپلو بیانیو سره لږ فکر کوي، لږ متوجه وي چې څه وایي. اول چې کله په مخ لکه پخوانی حکومت چې و جمهوریت، نو دوی دلته جهاد اعلان کړی و، په دې ټوله نړۍ خبره ده. نو پاکستان اول څنګه ځان ته نوایي چې آیا جهاد اوس هم هغه وخت هم په پاکستان کې روا و که دلته؟ اوس هم څنګه داسې وایي چې دا کلتور افغاني کلتور دی چې دلته باید زده کړل نه وي؟ او زه بیا حیرانه دې ته یم چې امارت اسلامي آیا دا نه اوري، آیا دا نه ویني؟ څنګه یې دغه ټول انتقادونه په ځان باندې منلي دي؟ دلته څه خبره ده؟ ولې د دوی جواب نه ورکوي؟ ولې دوی ته نه وایي چې زموږ کلتور داسې نه دی، زموږ هغه افغاني او دروند کلتور دی؟ دا څنګه ورته نه وایي؟ او دا لوبه چا شروع کړې ده؟ دا به څنګه ختمیږي؟ او نه پوهېږم، دې ټوله نړۍ دې حیرانه کړې ده. نړیوال چې کله دا ادا کوي چې موږ بندیزونه لګولې دي، او دا خبرې ټولې هسې خبرې دي. ولې په هفته کې دوی ته یوه کڅوړه راځي، دوی ته پیسې ورکوي، د دوی ملاتړ کوي؟ یوازې یعنی د دې ملت نه دا خبره پټه کړې ده چې موږ په رسمیت نه پیژنو. نور ټول هغه کومې اساسي او سیاسي اړیکې چې دي هغه ورسره لري. په کوم اساس دوی ته دا کڅوړه را لیږي؟ په کوم اساس دوی سره دا جلسې او دا حیات او دا خبرې کیږي؟ ولې د دوی نه څنګه یعنی هغه خپل مقصد ترې ورک دی؟ آیا موږ په دې نه پوهیږو د افغانستان خلکو ته دوی څه فکر کړی دی؟ آیا دا په کوم نامه د افغانستان خلک دوی پیژني؟ کڅوړه به درته لیږم، هغه صحیح ده. حیات به درته لیږم، هغه سیاسي اړیکه به وي در سره، خود پرده تر شا، خود د پرده مخې ته راولی چې ټول پرې آگاه شي چې آخر خبره څه ده. د خو ټولو ته معلومیږي، یوازې په دې نه کېږي چې د نجونو پوهنتون یې تړلی، د نجونو مکتب یې تړلی، د ښځو نجونو په مخې د دندو دروازې تړلې دي. آیا دا د دوی کامیابي ده؟ دا څه غواړي دوی حکومت وکړي دلته؟ دا زموږ امیر څوک دی؟ زموږ پادشاه څوک دی؟ دا د کوم ځای نه خبرې کوي؟ زه خو نه پېژنم، تر اوسه زه همدلته یم، شپاړس میاشت تقریبا اوولس میاشتې وشوې. زموږ پادشاه څوک دی؟ آیا موږ پادشاه هم لرو که نه؟ دا بې سرپرسته ملک دوی بیا وایي دوی څنګه د نړۍ ته څنګه مخ کېږي؟ دوی په کوم جرات خبرې کوي؟ د دوی خور او لور په ټوله نړۍ کې یادېږي. دوی شرم نه کوي؟ احساس د شرم او حیا نه لري؟
مننه اغلی خورم زبیرت تاسو ترځم اغلی سادات تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې تاسو واوریدل چې د پاکستان استازي په ملګرو ملتونو کې ویلي چې افغانان د افغانان کلتور د چخپلن جونیو شونځي تنلیږي خو د یادول ورده چې د یادول ورده چې په افغانستان کې ګڼ لاریونونه د جنو د شونځي د پاره وسول د دې د پاره افغانان په ډیرو بیلابیلو ولایتونو کې راو او اوس هم راوځي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې هم خبرېستوي چې په لیرو پرتو سیمو کې هتا خلک پر موټر سایکلونو راوتل او لاریونونه وکړل او دوی د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو لپاره شونځي پرانیزي نو اغوی هم د همدغه هیواد کسان دي ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې مخکې هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې د نجونو زده کړې او بهرنۍ کلتور د کڅ هم د دوی ویان بیا ورسته ویل چې دا یو زړه ویډیو و چې پر ټولنیزو شبکو خبره سوی و چې ندا محمد ندیم دا خبره پکښ کړې و خو دا خبره د لخلي سوی ده او په همدغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو باندې خبرو ندا محمد ندیم دا خبره کړې و د طالبانو حکومت ندی ویلی چې د دوی درید د ندا محمد ندیم له دغه څرګندونو څخه بیل دی یا که دوی دا خبری تاییدوي او کنه ستاسو په نظر کله چې پاکستانی چارواکي هم په ملګرو ملتونو کې دا خبره کوي او طالبان په کور د نه وایي چې د انجونو زده کړې یو بهرنۍ کلتور دی یا دا ډول څرګندونی کوي که په خواهی کړوي کې اوس کړی وي ستاسو په نظر دغه افغانان څومره تر فشار لاندې راولي د دوو برخو ترمنځ یې څومره په منځ کې دوی ځپي
نو زما په نظر طالبان اصلا د افغانان د کلتور نه خبر نه دی هغه نه پوهیږي اصلا چې د افغانان کلتور څه دی آیا افغانیت هم دا دی چې یوازې ښځو باندې خپل زور چلوي یوازې په دې باندې فکر وکړي چې په ښځو باندې نور څه بندیزونه ولګوي آیا تاسو نه پوهیږئ د یو هیواد اولویتونه څه دي متاسفانه طالبان هیڅکله په دې باندې فکر یې ونه کړ دغه تقریبا ولس میاشتې وشوې چې د دوی یا شپارس میاشتې وشوې چې د دوی ډله حاکم دی په افغانستان کې مګر دوی د هیواد اولویتونو په باره کې فکر ونه کړ د اول ورځې نه چې دوی افغانستان ته ننوتې فقط د ښځو په باره کې فکر کوي فقط د خزو په باره کې فکر کوي او د دوی هغه باداران هم چې دي دوی سره لاس یو ځای کړي او دغه هر څه په افغانانو باندې تپي کدا بد کلتور دی او کیا بد نمونه دي نو دوی په دوی په افغانانو باندې دوی تپي البته دا د افغانانو کلتور نه دی او هیڅکله هم نه و زمونږ افغان خزې او نجونې مخکې د دینه هم اته سلویخت کاله او 50 کاله مخکې همدغه حجاب اسلامي حجاب ده هغوی مکتبونه تتلل په سیاسي اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کول نو دغه نوی کلتور افغانان ته د کوم دین راغی آیا په دومره کلونو کې چې موږ دغه کلتور نه لرل نو ولته کوم دین شو دا کلتور په دندې نه معلومیږي چې دا کلتور یو نوی تپل شوی بدنامی ده چې د نورو هیوادونو د خوانه په افغانانو باندې تپل کیږي او تحمل کیږي البته د افغانانو خدي او نجونې هیڅکله به دا کلتور نه مني او څرنګه چې موږ خپل الحمدلله مسلمانان استو همدغه د اسلام نه به حمایت کوو اسلام شریعت خزو انجونو ته د تعلیم حق ورکړی او موږ د اسلام په لار کې روان هغه حقونه خپل غواړو د اسلام د نگانا هغه حقونه چې اساسي حقونه چې خزو ته ورکړل شوی هغه حقونه موږ به ان شاء الله ترلاسه کړو او هیڅکله د دوی د خبرې چې د زموږ دین کې دی یا کلتور کې دی دا به هیڅکله ونه منو البته کلتور د دین نه بر نه دی د کلتور د دین نه بر نه دی او هغه کسان چې مخکې هم خپل جونې مکتبونه ته نه پرې خودل نو دا د هغوی کلتور نه البته کله بعض افغانانو چې شاید د وضعیت د خاطر چې بیا هم هم د زمونږ غونډیان غونډي هیوادونه وضعیت د افغانستان خراب کړی او وضعیت د افغانستان په حالت رسول او چې افغان انجونې ونه شي کولای چې مکتبونو ته لاړ شي. البته په اطرافو کې او هم چنان په خارونو کې هم نو وضعیت خراب کړی او تر څو هغه وخت هم د دې مطلب هم دغه و چې باید زمونږ افغان انجونې یا افغانان مکتب ته لاړ نشي. مګر اوس خدای د هغوی دغه سوال قبول کړل یا هم دغه توان هغوی کې پیدا شو چې مثلا د طالبانو نه دوی اوس استفاده وکړي او هغه مطالب چې هغوی مخکې لرل او عملي کولی نه شو، یعنی مکتبونه د افغانانو پر مخ وتړي او ونه شو تړلی، نو اوس هغه خپل پلانونه عملي کوي او غواړي چې دا هم زمونږ د کلتور په نوم یاد کړي تر څو ونه شي چې هغوی خپله بدنام شي، زمونږ کلتور بدنام کړي. نو په دې باندې ټول دنیا پوهیږي چې مونږ ډېر یو لوړ کلتور لرو. ډېر زمونږ کلتور کې افغان ښځې جرګو کې آتا هغه وختونه چې یعنی هغه افغان ښځې چې حتی سواد نه لرل هغوی دونه فهم لرل چې هغوی حتی په جرګو کې ګډون کولو، جرګې به فیصله کولې. او همدغسې که زمونږ ښځې وزیرانې وي، وکیلانې وي، نو دا هیڅکله زمونږ د کلتور په نوم نشي تمامېدلی دغه خبره.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی وردګ. تاسو څخه پوښتنه کوم چې که تاسو په یاد وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال افغانستان ته په دې ورستیو کې تللې و، اغلی امینه محمد له سی ان ان سره یو څو ورځې مخکې خبرې کړې دي، وویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي او د دې لپاره چې دوی د دې زمانې او دور اړتیاوې وپیژنې دوی باید د اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي. دی ویل چې کله موږ د طالبانو سره کښېنستو د دوی سره مو خبرې کولې، دې ته داسې احساس وسو لکه طالبان چې څو سوه کاله مخکې ناست وي او د اوسنۍ زمانه یې نوي لیدلې یا نوي پیژندلې. اغلی امینه محمد مسلمانه ده، دی دا خبره هم وکړه چې زه یو مسلمانه یم خو زما په دین کې دا خبره نسته چې د ښځو پر کار او زده کړو دي بندیز ولګیږي. تاسو څه فکر کوئ کله چې د مسلمانانو خبرې حتی طالبان نه مني، څه ډول کېدای سي چې د طالبانو سره نړیوال کښینی او دوی ته ووایي چې د اوسنۍ زمانې اړتیاوې دغه دي او په ملګرو ملتونو کې د برخه جوړېدو شرایط دغه دي او دوی باید ومني؟
مننه ملاله جان، ډېره ښه پوښتنه ده او د بحث وړ پوښتنه همدغه ده. ځکه ما مخکې بحثونو کې هم په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې د نړۍ مسلمانان آیا موږ یې نه وینو؟ هغو کې دا خبره نشته چې نجونې د مکتب ته پوهنتونونو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي، نو دا د افغانستان څنګه اسلام دی؟ په دې زه پوه نه شوم. لکه مخکې چې دوی څنګه دلته یعنی اسلام نه و، موږ مسلمانان نه و، موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمه هم نه وسته، موږ روژه نه نیوله، آیا د اسلام د اولس میاشتې افغانستان کې دی؟ یعنی موږ اولس میاشتې کېږي چې موږ مسلمان شوي یو؟ دا د بحث وړ موضوع ده. دومره اسلامي هیوادونه دي په دې کې ټولو ته د ښځو د نجونو حق ورکړل شوی دی او یو افغانستان دی چې دلته یعنی موضوع د بحث همدا ده چې دوی باید دنده ونه لري، دوی باید د کور نه راونه وزي او دوی باید پوهنتون ته مکتب ته لاړ نه شي. نو اوس موضوع همدلته ده چې ولې دا د نړۍ مسلمانان یو هم په آیات او په حدیث او په قرآن نه پوهېږي. موږ ښه ښه علما لرو، د دې نه دوی سترګې پټوي. ولې هغه ټول علما یعنی د هغو علم د دوی په مقابل کې کم دی؟ د عربستان علم د دې په مقابل کې کم دی؟ یعنی هغوی نه پوهېږي چې څه باید وکړي. څنګه چې میرمن امینې دا خبره کړې چې دا د پیړیو لکه شاته پاتې خلک دي، د هغه خلک دي، دا د اوسنۍ زمانې په رښتیا هم چې نه دي، یا که دوی خو سترګې پټې کړې، د افغانستان دښمنان دي. که دوی د افغانستان دښمنان نه وای، د خپل سترګې بلوزه کړې وای، دا ظلم او ستم به خپل لیدلی وای، او دا به لیدلی وای چې د خوار ولس لپاره څه پکار دي، څه کول پکار دي، آیا د دې هیواد یوازینی د حل لاره د پوهنتون بندول دي، د مکتب بندول دي؟ او دوی په دې نه پوهېږي چې کله هم دا بند کړي او دوی ته به څه ضرر وارد شي. آیا دوی کولای شي بدون د میرمنو نه د افغانستان ولس اداره کړي او دا خپل حکمداري ورباندې وکړي؟
مننه مننه ډیره زیاته اغلی خورم، ستاسو د وخت څخه هم او لخپل درو سر ملمنو څخه ډیره مننه کوم. او اغلی وجمه سادات، اغلی لطیفه خورم وردک، او اغلی قدسیه بابکر خیل چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.